د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غاخین تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسات خبرونو په اخیری غړی کې هر کله وایم په دې غړی کې په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په یو دفتر سره وسره حمله او د غتل څنګ د پاکستان او د افغانستان د اړیکو ترڅنګ په پاکستان کې د وی خزه څنګه سارولو په اړه باندې تاسو مرکه لرو او نور ډیر رپورټونه او مرکې مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دي خو ول منور شاه خبر نور
اول د خبرونو سر ټکی په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په دفتر وسلوال برید کې مرګ جوبلا اوخته ده. د افغانستان پارلیمنت د هیواد وزیر داخله د خپل دندې لری کړې ده او د امریکا نائب صدر د نن نه د هند څلور ورځنی دوره شروع کوي. او سپاموکلی د خبرونو تفصیل ته په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په دفتر وسلوالو برید کړي چې پکې د دغه ګوند دوه پلویان وجل شوی او 15 نور سخت جوړل شوی. په خابېګا روجماتي نه پاس د دې خار په ګلشنی بونیر سیمه کې رامنځته شوی. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر طاهر نوید رسنیو ته بیګا ویل وسلوالو کسانو اول د عوامي نېشنل ګوند په دغه سیمه ایز دفتر ډز کړي او بیا یې پرې د لاسيبام حمله کړي ده. بیګا د یاد ګوند د ملیر ضلع د اطلاعات سیکرټری یاسر کندی مشال ریډیو ته ویلي وجل شوی او زخمی شوی کسانې د ګوند غړي دي. د یادونې وړ ده چې سکل د انتخاباتو پر مهال د وسلوالو د حملو نه را پدې خوا د کراچۍ خار په زیاتره سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند دفترونه بند شوی دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی سره د هغه لیدنه ګټوره وه او نوموړي پاکستان ته د سفر کولو بلنه منلې خو د سفر کولو نیټه به ورسته په ډاګه کوي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې به ډیر زر خ پرمختګ ولیدل شي.
زه په دې اړه پیشنګوی نه کوم خو ان شاء الله تاسو به په راتلونکو وختونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې یو ډیر مثبت بدلون او شوالی ووینئ.
سرتاج عزیز پرون د اتوار په ورځ د پاکستان د خارجه وزارت د یو لوړ پوړي وفد سره کابل ته تللی وو او هلته یې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم ملاقات کړی دی. نن د کوټه خار په کنداري بازار کې نامعلومه وسلوالو په یو ټیکسي موټر ډز کړی چې پکې ناز دوه تنه شیا مسلک هزارګان وجل شوې دي. د پولیسو د وینا تر مخه وسلوال په یو موټر سایکل سوار وو چې د پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوې دي. د پیښې نه پس د هزارې برادرۍ وګړو د احتجاج په توګه کنداري بازار د وخت لپاره بند کړی وو. د دې پیښې ذمہواري لا هم چا په غاړه نه اخیسته خو د دې نوړاندې په هزارې برادرۍ تر سره شوې د یو شمیر بریدونو ذمہواري وسلوالي ډلې لشکري جنگوی منلی دا. د افغانستان پارلیمان د هیواد وزیر داخله د خپلې څوکۍ نه لری کړی دی. نن پارلیمان په هیواد کې مخ په زیاتیدونکو نه امنۍ او د وزارت داخله تر دننه د اداري فساد لوجې د غلام مجتبی خلاف رای ورکړه. پارلیمان دا هم ویلي چې پتنګ د دین وړاندې د امنیت په حق لا پارلیماني اوریدنې پر مهال نه حاضر شوه. د افغان پارلیمان سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی ویل د 2500 غړو په پارلیمان کې یو سل شپږ دیرش غړو د پتنګ خلاف رای واچولې. ابراهیمی د افغان ولسمشر شر حامد کرزی نه غوښتنه کړې چې د وزیر خارجه لپاره د بلتن ونوموي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا نائب صدر جو بایدن د نن نه د هند څلور ورځنی سفر شروع کوي چې مقصد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي او اقتصادي تعلقاتو ته وده ورکول دي. نوموړی په تیرو دریو لسیزو کې د امریکا اولنی نائب صدر دی چې د هند سفر کوي. بایدن به د خپل دې سفر پر مهال د وزیر اعظم منموهن سنگ په شمول د اعلی هندي چارواکو سره ملاقات کوي او د هغې نه پس به د دغه هیواد ستر اقتصادي ښار ممبئی ته ځي چېرته چې به نوموړی یو اقتصادي غونډې ته مهمه وینا کوي. تمه ده چې بایدن او سنگ با امریکایي کمپنیانو ته په هند کې د کاروبار په وخت د ورپېخو مشکلاتو په اړه خبري وکړي. د دې ترڅنګ ممکنه ده چې دواړه مشران به د افغانستان د مسلې په اړه هم وغږیږي. هند په افغانستان کې د طالبانو د بیا مضبوطېدو په حق لا اندېښنې لري. د چین چارواکي وایي په گانسو صوبه کې د یوې تیز زلزلې له وجې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او په سوونو نور جوبل شوي دي. د امریکا د ځمکني ساینس یا جیولوجیکل سروي د اندازو تر مخه دا زلزله چې د چین په وخت نن سهار په کم 8 بجې راغلې وه شدت یې 15.9 درجې وو. بلخوا د زلزلو په اړه د چین حکومتي ادارې ویلي د دې زلزلې شدت 8.6 درجې وو. د عراق د بغداد ښار په دوه بیلابیلو جیلونو وسلوال بریدونو کې د امنیتي ادارو لږ تر لږه 25 غړي وژل شوي دي. نن عراقي چارواکو ویل بیګا د شپې وسلوالو ابو غریب او تاجی نومي جیلونو کې ګیر د خپلو ملګرو خلاصولو لپاره دغه بریدونه ترسره کړي چې تر څو ګڼټو نښتې جاري وي. خو چارواکي زیاتوي چې یو قیدي هم نه دی خلاص کړی شوی. بلخوا وسلوالو ادعا کړې چې په زرګونو قیدیان یې خوشي کړي دي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبرونه. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د شام کړکیچ په ناسم لوري روان دی. کیمرون د بی بی سی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ومنله چې د صدر بشار الاسد رژیم اخکاری داسې چې د نور مضبوطه کېدو په حال کې دی. کیمرون ویل چې د شام پر روانه کورنۍ جګړه کې روان حالات په یو ځای ولاړ دي. د برتانیا پوځي کمانډرانو د شام وسلوالو ته د وسلو د ورکولو د خطرو په اړه خبرداري ورکړې. خو ډیوډ کیمرون ویل چې د حکومت په دې برخه کې چې د ډالو ته د وسلې ورکړي او کنا تر اوسه فیصله نه ده کړې. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه درته منور شاه وړاندې کړل. په دې غړ کې د نور رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه اورو. کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په یو دفتر برید شوی دی. که څه هم د افغانستان ولسمشر پاکستان ته د سفر په اړه ځینې شرطونه ایښي، خو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي کابل ته سفر کامیاب وو او د کرزی د سفر تاریخونه هم تیر شوي.
Accepted in principle, we even discussed dates. I don't want to mention them, but we discussed actual dates.
د افغانستان پارلمان د هیواد داخله وزیر ته د اعتماد د رائے د نو ورکولو په ترڅ کې هغه له دندې لرې کړ. د پارلمان یو غړی وایي مجتبی پتنګ د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی و.
ټول هیواد کې امنیتي وضع خرابه شوې او مخ په خرابېدو ده. د بلګې په توګه د کابل، غزنی، زابل، کندهار او هرات لوی لارې امنیت خراب شوی. اکمالیتي کاروانونه لوټ شوي، سوځول کېږي.
د پاکستان په ډېره غازی خان کې یوه ښځه د پنچایت یا جرګې تر فیصلې وروسته سنګسر شوې ده. دغسې ولې کېږي؟
پورې د داسې د یو پنچایت خلاف هم شوی د مختار امی کیس کې داسې څه اقدام نه دی اخیستی شوی، قانوني کاروایی نه ده شوې، ځکه همدغه فیصلې بیا بیا کېږي.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان بستر ښار کراچۍ کې تیر شپه د عوامي نېشنل ګوند په دفتر وسلواله حمله شوې ده. پولیس چارواکو وایي په دې حمله کې د عوامي نېشنل ګوند دوه غړي وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په کراچۍ ښار کې وخت په وخت د عوامي نېشنل ګوند په پلویانو، په غړو او دفترونو باندې حملې کیږي. تفصیل درته ظفر کریمی وایي.
پولیس وای پیښه د اتوار او ګل په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار په ګلشن بونیر کې مخې ته راغلې ده. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر طاهر نوید رسنیو ته ویلي دي چې وسلوالو کسانو په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند په سیمه ییز دفتر لومړی ډزې کړې او بیا یې پرې د لاسي بم حمله کړې چې په ترڅ کې یې دوه کسان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د ملیر زیرلې د اطلاعاتو سیکرټري یاسر کونډي مشال رډیو ته ویلي وژل شوي او زخمي شوي کسان د دوی د ګوند غړي دي. د یاسر کونډي په خبره د حمله ښکار شوی دفتر د تیرې څه مودې راهسې بند و. خو د دوی کارکنان د روژه ماتې وروستو د ساتیري لپاره د دفتر مخې ته ناست و چې د وسلوالو د حملې ښکار شو. یاد دې وي سږ کال د ټوټلاکنو په مهال د وسلوالو د حملو راوروستو د کراچۍ ښار په زیاتره سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند دفترونه تړل شوي دي. ګلشن بونیر په کراچۍ ښار کې د پښتنو ګڼمیشته سیمه ده. په همدې علاقه کې څو میاشتې وړاندې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ډلو باندې هم برید شوی و چې پکې دوه ښځینه کارکوونکي وژل شوی وې. د دې راوروستو په یاده علاقه کې امنیتي ځواکونو څو ځل د پلټنې عملیات هم کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اسفندیار ولی خان او د دغه ګوند د سین صوبې مشر سینیټر شایسید یاده پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. د یاد ګوند چارواکي وایي دوی ته په امنیت ورکولو کې سین حکومت پاتې راغلی او ترهګر چې کله هم وغواړي د دوی کارکنان په نښه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي لیبر سیکرټري رانا ګل افریدی په دې اړه وایي
جبر نظریہ دا
خار په اتحاد ټاون کې هم په ورته حمله کې د یاد ګوند دوه سیمه ییز عہدیداران وژل شوي وو. د بیگانې حمله پړه تر اوسه چا نه ده منلې. خود دین مخ کې په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند په غړو او مشرانو د ترسره شوو یو شمېر بریدونو پړې وسلوالو طالبانو منلې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال رادیو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی استئ. په گلګت بلتستان کې درې ایرانی غرختونکي یا کو پیمالا درک شو دي. دا کسان د زینو کینیډایي او امریکایي غرختونکو سره یو ځای یو غره ته ختلي وو خو واپس نه دی راکو شوي. چارواکي وایي که څه هم دوی د دې کسان د لټون کار شروع کړی خو داسې نښې ډېرې کمې دي چې هغوی دې ژوندي پاتې. ریاض مساخیل پر رپورټ لري.
د گلګت بلتستان په سیما براډ پیک کې درې کوپېما هغه وخت په درک شو کله چې دوی د غر د سوکې نه واپس راکوزیدل. مشال ریډیو سره خبرو کې د گلګت بلتستان د سیلګری سیکټری اختر حسین رضوی اوه دا کسان د کیټو غر سره نږدې یو بل غر براډ پیک سره ته ختلی وو. د ده په خبره د غډل کې ټول یو لس کسان شامل وو. اختر حسین زیاتوي
دې ټول مهم کې دوه د کینیډا، درې د امریکا، یو د منګولیا او پنځه د ایران کو پیما وو. دې کسانو کې اته تنه واپس بیس کیمپ ته را رسیدلي دي او درې ایرانیان لا تر دې دمه بې درکه دي. کیمپ ته د را رسیدلي کسانو د وینا تر مخه درې واڼه بې درکه کسانو په بل لار د راکوزېدو کوشش کولو. همدې کسانو تیرو درېو کالو راهسې په دغه نو لارو غر ته د ختو هڅه کړې وه او دا ځل په ختو کې بریالي شو خو واپسۍ کې اون ختل.
اختر حسین د دې کسانو بې درکه کېدل یو انساني غلطي وګرځي زولا او دې کې د سکه سما تر هغره امکان مسترد کو. د بيدرک شوی خلکو د لټون او ژوند د امید په حق لبیا هم نموړی وي.
دا وخت زمونږ ډلې د لټون په کار کې لګیا دي خو تر اوسه هیڅ پته نشته چې دا کسان چرته دي. د دوی د مرګ یا ژوند هیڅ معلومات نکېږي. کېدې شي دوی چرته د واوري یا چرته د ګټې لاندې وي خو هیڅ قسمه رابطه ورسره نه ده شوی. البته یو خطر دا هم ده چې دومره په لوړه او یخنۍ کې د بچ پاتې کېدو امکان ډیر کم وي. بیا د خوراک څخاک سیزونه به ورسره هم ختم وي نو د دوی به دومره توانایی نه وي چې دوی به ورسره لاندې راکوز شي.
د ذکر وړ ده چې تیره میاشت د گلګت بلتستان په سیما بونرناله کې د ننګا پربت په بیس کیمپ کې ترهګرو دوه پاکستانیان او نهه بهر ملکی سیلانیان وجلی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو او قومي سلامتۍ د چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون کابل ته تللی وو. دا چې دغه سفر هلته څنګه وو په دې اړه باندې زموږ همکار مجید بابر هغه سره مرکه کړې وه. بیرو
سرتاج عزیز صاحب، د افغانستان په اړه ستاسو د موجوده حکومت او د پخواني حکومت په تګلاره کې څه بدلون شته او کنه؟ نواز شریف د حکومت چلولو تور طریقه بالکل بدله شوې ده. که اوس تاسو د هغه موجوده طریقه د هغه د پخواني دورې حکومت په مقابله کې وګورئ نو تاسو ته به واضح بدلون ښکاره شي او د دې له وجې به تاسو افغانستان سره د پاکستان په تعلقاتو کې ډېر لوی بدلون ووینئ.
very major improvement in our relationship with Afghanistan inshallah.
Sir Tajdi sahib, Afghanistan da wai je Pakistan da Afghanistan paada dwa mukh taglar lari aya hamda sida
interfere in the internal affairs of Afghanistan
pura haga mukh khawi khuda hum gora che Nawaz Sharif pada ga wai di che mung bad Afghanistan pa corona charo ke hisla swahana na kaw mung bad yawi Afghan dali ham taraftari na kaw mung Afghanistan ke sulh o subat qaw aw zamun hasibad yo mutahid aw pura na Afghanistan la parawi da zamun da maujooda hukumat guideline de aw mung ba hamda taglar amli kaw sartajin se Pakistan wali pa Afghanistan ke pa de nikdo ke shumali ittehad aw noor dalo sara taluqat ziyad kridi di da din da yo ta'assur ghistal ki ji gundi Pakistan mutahid Afghanistan na gwaadi ګور کوم غواړو چې په افغانستان کې ثبات او امن راشي نو موږ لنې دي په کار چې د هر چا سره تعلق وساتو او هغه ته سنتیاوي برابرې کو موږ هغه ته دا نه وای چې سوکړې او سم کوي او بل دا چې د پاکستان په اړه دا هم یو تاثر چې موږ د افغان طالبانو په لویان نو اوس موږ هغه تاثر هم زایل کول غواړو نو دا څه خبره نشته سرتاجي سره په قطر کې طالبانو خپل دفتر تړلې دی آیا پاکستان په هغه دومره اثر لري چې دغه دفتر بیا پرانیزي
اثر خو نشته هغه چې کوم شرطونه کوي چې موږ کولاو هغه موږ کولاو خو موږ جنډا پیدا او موږ لیبل پیدا هغه حکومت نه مني نو ظاهر دی چې ډیډ لاک مطلب دا دی چې ضروری دی چې دوه کې شروع شي ټیک
دا مشال ریډیو ده
اوردین کوم مشال ریډیو ورې د خبري ایجنسی د باړې سیمې خلکو چې تلور کاله شول چې د دوی په سیمه کې د وسوالو په ضد پوځي عملیات روان دي خو تر دې د مې څه نتیجې نه دي ښکار شوې او په سیمه کې لا هم بدامني ده او زیاتره خلک لا تر اوسه هم بې کور دي په دې اړه باندې زموږ همکار رپورت لري
د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د تیرو څلورو کالو رئیس د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او دلته درغلم بیا درغلم او خوخ بدشم په نامه باندې په بیا بیا پوځي عملیات ترسره شول خو د باړې سیمې د خلکو په وینا تر اوسه هیڅ نتیجې رابرسېره نشوي او نه دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړای شوه او دلته اوس هم کرفیو ده او ټول بازارونه تعلیمي ادارې او روغتونونه پکې تړلې پراته دي او په زرګونه خلک یې اوس هم بې کوره دي د باړې سیمې نه بې کوره شوی یو مشر حاجی عبدالحنان پردی مشال ریډیو ته وایي چې څلور کاله وشول چې دلته ورته کوم اهداف په نظر نه راځي او خلک یې لا هم ځپل کیږي
ګوره د ډېره یو عام خبره او کسترګې نه پټوو چې د څلورو کالو نه لګیا دي نه د حکومت اپریشن ختمیږي او نه دوه اصلاحات راوستل و الټا د ما غریب عوام اکرش کیگی هر اور دومره ماټر ګولر ویگی اپریشن د خاتن کی د مو خال بجوند شول د کاروبار نه وتل د مو بچی روغ دی و نسل نه یو نسل د مو چکنده تعلیم نه پاتې شول اب به سر او سما په کمپونو کې پراته دي غریب سړی بچای خلاړو ختم شول
او د باړې د متاثرینو د تحریک مشر صوبت خان پر دی وای چې د کډوالې ژوند خلک د ډیرو ستونزو سره مخ کړل
تکلیف ته خلکو لا متاثر دي او په خور ور پروتري د پیښور داسی و کوچانو نو پوتې چې بده کې مونږ متاثرین نه دی پروت او یاداسی یو ډګر نه دی پوتې چې پکې مونږه مانو لګې دلی او داسی یو سړک یو پریس کلب نه دی پوتې چې پاغا کې مونږ مظاهره نه وکړي او ټینټم نه وی لګولای په بوڑا کې کرفی دو په غوځي کې حالات داسی دي چې فوجون دی ولیارې باندې سکولونه باندې اسپیټلونه باندې
دا چې په بوڑا کې د تیر یو ګډې مودې رئیس روانو فوجي عملیاتو سنتیجې ولی را برسېره نشوي او د دغه کشالې څخه حل کې دیشي په دې حق له د دفاعي چارو کارپوها بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان وای
زمونږ چې کوم عملیات شوی دي ک درې څلور ځله غټه پیمانه باندې شوی دي باقي وړو وړو هم داسې عملیات مسلسل روان دي او دغه سلسله نه روزي دغه نتیجه نه روزي دغه په وجه باندې خلک چې کوم دي نو هغه ډېر زیات تنگ شو او هجرت وکړه څه په خبر کې دي څه کمپونو کې ناست دي نو زما په خیال باندې هغه عزم نشته دی په حکومت او د فوج هغه عزم نشته دی چې دا علاقه د دغه خلکو نه صفا کړي نو زما په خیال باندې تر څو پورې چې مرکز دا سوچ نه پیدا کړی دی باندې څه پالیسي
د باړې سیمې د پوځي عملیاتو او د ځایي خلکو د مشکلاتو او غوښتنو په حق لمو د پاکستانی پوځ پوز د دریز معلومولو دپاره د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR یو لوړپوړي چارواکي سره رابطه وکړه، خو په دې اړه یې څرای را نکړه. د بړې سیمې نه بې کوره شوي خلک وایي چې د دوی په سیمه کې د امن راوستی شي او دوی دې زر تر زره خپلو کورونو ته ولېږل شي.
پښتو وای مشال ریډیو وار
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی. او په مومندو کې د تعلیم پاړه بندسته یو رپورت دروو، دغلته ځایي اوسیدونکو وایي چې ګڼ سکولونه لا هم بند پاتې دي او ماشومان نشي کولای چې په مختلفو ځایونو کې سکولونو ته لاړ شي، ځکه چې یو بیا امنی ده او بل خوا ته ځینې سکولونه لا هم چړنګ کړ شوي دي یا وسلوال وړنګ کړي دي، هغه بیرته نه دي رغول شوي. په دې اړه رپورټ اورو.
د کال 2013 نو وروسته تر دې دمه په محمود جنسي کې یو سل او اتلس اسکولونه، یو سرکاري ډیګري کالج او یو د زنانه استادانو لپاره جوړ شوی د استوګنی ودانې ړنګول شوی دي. او د خراب حالاتو له وجې دا ساتوم د تحصیل صافي ماشومان اسکولونو ته یا خو ډیر په کم شمیر کې ځي او یا بیخي نه ځي. د محمود جنسي د تعلیمي څانګې مشر سید محمد د دې وجه دا هم وخایله چې لا هم خلک یریږي چې ګنې چیرته په اسکول کې چاودنه وشي او ماشومان یې پکې خوک شي.
نور باقی ایجنسی کی کم دینو آگے کے تعلیمی سرگرمی لکا خب مزیدار طریقہ روانی دی.
ہم دو تحصیل صافی دی سیمی باوتی اسیدون کے فردوس خان وای چې هغه خپل ماشومان خو اسکولونو ته لیږي، خو روغ اسکولونه په سیمه کې شته نه دي، نو چیرته به یې ولیږي؟
نو اسکولونه د ساده دوست بندوبست نه شي، حکومت نه تابع کوي، کوم خبره نه شي چې یا ماشومان او پلاران یې ویږي او خپل والویږي پر ورته لیږل شي، سرکاري ته نه شي لیږل.
د دې خبرې جواب سید محمد خان داسې ورک دا سید محمد په خبره چې ځینې تحصیلونو کې د تعلیم شرح زیاته شوې ده، لکه پنډیالی، حلیمزی او امبار. نو د پنډیالی په سیمه کې په یو اسکول کې استاد یونس خان سره مو خبرې وکړې او د ماشومانو د زیات راتګ وجه مو ترې وپوښتله.
خلکو کې اویرنس پیدا شوې ده، دومره
په محمود ایجنسی کې د نړیوال تنظیم یونیسف په مرسته کارکونکو غیر سرکاري تنظیم انسټیټیوټ آف رورل مینجمنټ د کوارډینیټر کاظم شاه چې په سیمه کې هغه ماشومان بیا اسکولونو ته راولي چې سبق یې پریښی وي، مشال ریډیو ته وویل.
تاسو دې بارے کې معلوم کې چې ماشومان اوس هم سکول نه لګي، چې موږ دا قربان روان کړل کې موږ بل پروجیکټ ملو شو، موږ کوشش داسې چې موږ داسې لاکو ته لاړو، هلته کې سکول نه بند شوي دي او هغه موږ پاتې د سنټر کې لوټو هغه هي ته چېن دا پنځم د سرټیفیکټ موږ ورکړي.
بیا مو د تعلیمي څانګې مشر سید محمد خان نو پوښتل د پاکستان او د افغانستان د پولیس سره نږدې د سکولونو صورتحال څه دی؟
سوران کې اوس موږ سکولونه روان دي او صرف بد منې علاقه د دې چې هلته خلک ډېر کم تدې منځري کې نه د خلک ډېر کم تدې نو التمن الله چې موږ پیریو یو مخکې ورځو کې کورونه خالي تر هغه وخت چې په بار روزو خپل شروع کړي د دې د په مقابله کې په هغه ځای کې روزګار ښه چلیږي. نو اوس مطلب دا چې کوم دراسي موږ نه
سید محمد خان وویل چې لري نه دا چې په دغه سیمه کې سکولونه جوړ شي او لکه د نورو تحصیلونو په شان تعلیمي سرګرمۍ مکمل بحال شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوردونکو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ته د پارلمان لخوا د درغلی او امنیت د نه ساتلو په وجه د اعتماد رائے ورنکړل شو، خو د کورنیو چارو وزیر مجتبی پتنګ وایي دغه خلاف سازش شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی له دفتره په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی پارلمان ته احترام لري، خو دا موضوع د هیواد سترې محکمې یا سپریم کورټ ته لیږلې او تر هغې وروسته به د منلو یا نه منلو په اړه پریکړه کوي. اسدالله لودین د پارلمان د نننۍ غونډې په اړه رپورټ لري.
په کورنیو چارو وزارت کې اداري فساد، د هیواد په ځینو ولایتونو کې د امنیت خرابېدل او د ولسي جرګې پریکړو ته بې اعتنايي هغه عمده مسایل وو چې له امله یې په ولسي جرګه کې د کورنیو چارو پر وزیر انتقادونه وشول. د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې استزاهیه غونډې ته حاضر شو، خو وې نشوای کړی چې د یادو شوو موضوعاتو په اړه د وکیلانو قناعت ترلاسه کړي. د ولسي جرګې په دې غونډه کې 215 وکیلان حاضر وو چې 116 درستنو یې ښاغلي پتنګ ته د رد رایه رای ورکړې. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د نوموړي د سلب اعتماد کېدو پریکړه داسې اعلان کړه:
محترم مشتبه پتنګ از وزارت امور داخلي دولت.
ښاغلی مشتبه پتنګ له کورنۍ چارو وزارت څخه سلبي اعتماد شو. د افغانستان ولسی جرګې له ولسمشر څخه غواړي چې د کورنۍ چارو وزارت لپاره بل څوک د باور رای لپاره را معرفي کړي.
ولسی جرګې وروسته له هغې د جنرال مشتبه پتنګ د استعزا کېدو پریکړه وکړه چې نوموړی د تېرې شنبې په ورځ د دې جرګې استجوابي غونډې ته حاضر نه شو. خو د ولسی جرګې او د کورنیو چارو د وزیر اړیکې تر دې څو میاشتې مخکې هغه وخت خرابې شوې چې ښاغلي پتنګ وویل په څلورو میاشتو کې د ولسی جرګې د غړو شاوخوا 15,000 عریضې ترلاسه کړې دي. په استضاحیه غونډه کې ځینو وکیلانو د کورنیو چارو په وزیر انتقادونه وکړل او ویل یې چې خپل مسؤلیتونه یې په سمه توګه نه دي ادا کړي. څارنوال عبدالرؤف او نواب منګل هم د دې وکیلانو له ډلې څخه وو.
در این اواخر مشکلات زیادی به سبب موجودی
وروستي کې د غیر قانوني وسلو د ویش له امله ډېرې ستونزې راپیدا شوې. ښه بېلګه یې هغه پېښه وه چې څو ورځې مخکې په پروان کې وسوه او څو کسان پکې ووژل شول.
خو ښاغلی پتنګ دغو انتقادونو ته په ځواب کې وویل چې امنیت ښه شوی. د فساد په وړاندې له ډېره وخت مبارزه پیل کړې او دای ملي شورا ته احترام لري. ښاغلی پتنګ دا وکړه چې ځینو وکیلانو د وسلو د جواز اخیستو او زری موټرو په ګډون یو شمېر نورې غیر قانوني غوښتنې ترې کړې دي. مشتبه پتنګ ویل چې دای په خپلو کارونو کې بریالی دی، خو ځینو مرستیالانو یې په ضد کمپاینونه پیل کړي او وکیلانو ته پیسې ورکړي.
بعضی موین صاحبای ما امروز د کمپاین ما شامل بود، پول توزیع میکرد.
ما ځینې مرستیالان په دې کمپاین کې شریک و. هغوی پیسې بشلی او ویل یې کچیری وزیر استیزا سي ځای به یې موږ ونیسو. په دې کې هیڅ شک نشته. په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزیر د ولسمشر لخوا معرفي کیږي او ولس جرګه رای ورکوي.
تر اوسه د افغانستان جمهوری ریاست د ښاغلي پتنګ د استیزا کېدو په اړه څه نه دي ویلي. معلومه نه ده چې ولسمشر حامد کرزی به چې د حکومت څو میاشتې پاتې دي د ښاغلي پتنګ پر ځای بل څوک ولسی جرګې ته د کورنیو چارو د وزیر په توګه معرفي کړي او که دای به د سرپرست په توګه پرېږدي. خو تر دې پخوا ځینو سلب اعتماد شوو وزیرانو تر کلونو کلونو د سرپرست په توګه کار کړی دی.
د اسدالله الدین رپورټ مورو د اوریدونکو د اکانومیست نومې مجلې په ولیکنه کې ویل شوی افغان ځواکونه د پخوا په پرتله تکړه شوي دي او د طالبانو په ضد جګړه په اغېزناکه توګه په مخ وړي. خو لیکنه بیا د غزنی ولایت په یادولو سره وایي چې دغلته طالبان لا هم د افغان او بهرني ځواکونو په وړاندې یو غټ خنډ دی. هارون باشای غټ ټکی دی ته وایي.
د اکانومیست مجلې په لیکنه کې د افغانستان د غزنی ولایت یادونه شوې ده او پکې راغلي هلته ناټو ځواکونه تر ډېره د طالبانو پر ضد جګړه کې برخه نه اخلي او د سیمې د امنیت ذمواري افغان پوځ او پولیسو ته په غاړه کړې ده. د لیکنې تر مخې دا چې افغان ځواکونه د امریکا او متحدانو له مرستو پرته د افغانستان امنیت څنګه کنټرولوي هغه څه دي چې تر 2014 کال وروسته د دې هیواد برخلیک ټاکي. مجله کاږي د غزنی امنیتی حالت لا هم د تسلی وړ نه دی. طالبان له دغه ولایت تیریدونکي د کابل کندهار پر لویه لاره د ګاډو پر کاروانونو حمله کوي. انداچ پرنا ورځ پرې خپلې پوستې سنبالوي. د افغان حکومت عملداری د ولایت له مرکز د باندې په زیاتره سیمو کې کمزوري ده چې پکې د مجلې له وینا سره سم طالبان په خلکو حکومت کوي. د مجلې په لیکنه کې وړاندې راغلي د روان زیږیز کال له پیل راهیسې چې ناټو ځواکونو په غزنی کې د طالبانو پر ضد له جګړې لاس اخیستې دي په دغه ولایت کې د تاوتریخوالي پیښو کچه ټیټه شوې ده. په لیکنه کې ویل شوي د افغان ځواکونو د تیر نیم کال کارکردګۍ ته په کتنې امریکا ټینګار کوي چې افغانان تیار دي د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي. خو په لیکنه کې راغلي چې افغان ځواکونه لا هم په یو شمېر برخو کې مرستو ته اړتیا لري چې وکولی شي د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې جګړه په اغېزناکه توګه پر مخ یوسي. مجله د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې توکمپالی یا نسلی سوچ او عمل ته هم اشاره کوي او وایي د غزنی ولایت په پولیسو کې د هزاره قوم وګړو ته ځای نه ورکول کیږي. حال دا چې هزارګان د یاد ولایت د نفوسو تقریبا نیمایي برخه جوړوي. د پولیسو په ځانګړو کتو کې بیا پښتنو ته نمایندګي نه ده ورکړل شوې چې د آبادۍ له پلوه په ولایت کې تر ټولو ډیر دي. په لیکنه کې راغلي د غزنی زیاتره خلک د وخه ژوند غوښتونکي دي. تیر کال د اندړو ولسوالۍ خلکو د طالبانو پر ضد د دې لپاره چې د دوی ماشومان یې زده کړو ته نه پرېښودل پاڅون وکړل او خپلو کلیو یې وشړل. لیکنه زیاتوي طالب وسلوالو لا هم د افغان او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې خپل مزاحمت ته دوام ورکړی دی او هیڅ امکان نه لیدل کیږي چې په افغانستان کې روان یغیتوب پرته له کومې سیاسي حل لارې پای ته ورسي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
بالکل اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته بیلابیل رپورټونه، سندرې او تفریحي پروګرامونه تر څنګ 19 پروګرامونه هم لري. اوس د ګړې نیمایي ته رسیدلی یو لمر ارشاد خبرونو لنډې زور.
په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په دفتر وسلوالو برید کړی چې پکې د دغه ګوند دوه پلویان وژل شوي او 15 نور سخت جوړل شوي دي. پیخه بیګا د روجماتي نه پاس د دې خار په ګلشن بونیر سیمه کې رامسته شوی و. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د صدر حامد کرزي سره د هغه ملاقات ګټور وو او نوموړي پاکستان ته د سفر کولو بلل د مللي خو د سفر کولو نیټه به ورسته پډاګه کوي. نن د کوټه خار په کنداري بازار کې نامعلوم وسلوالو په یو ټیکسي موټر ډزې کړي چې پکې ناز دوه تنه شیا مسلکه هزارګان وجل شوې دي. د افغانستان پارلیمان د هیواد وزیر داخله د خپل دند نه لری کړی دی. نن پارلیمان په هیواد کې مخ په زیاتیدونکو ناامنۍ او د داخله چارو په وزارت کې د اداري فساد لوجې د غلام مجتبا پتن خلاف رای ورکړه. د امریکا نائب صدر جو بایدن د نن نه د هند سره ورځنی سفر شروع کړی چې مقصد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي او اقتصادي تعلقاتو ته وده ورکول دي. د چین چارواکی وای په ګانسو صوبا کې د یوې تیزې زلزلې له وجې لک تر لګه 15 او یا کسان وجل شوې دي. په سونو نور دغه ډول جوبل شوې هم دي. د عراق د بغداد خار په دوه بیلابیلو جیلونو وسلوالو برید کړي چې پکې د امنیتي ادارو لک تر لګه 25 غړي وجل شوې دي. عراقي چارواکو په وینا د شپې وسلوالو ابو غریب او تاجی نومي جیلونو کې غیر د خپل ملګرو خلاصولو لپاره دغه بریدونه تر سره کړي وو. او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وای د شام کلکیج په ناسم لوري روان دی. کیمرون له بی بی سی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه و منله چې صدر بشار الاسد رژیم خای د نور مضبوطه کېدو په حال کې وي.
اوریدونکو منور شادر ته د خبرونو لنډیز وای تاسو مشال ریډیو اوري. له احمد الله بعد پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټی کې وره
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې خارجه وزارت کې د بریفینګ په مقامی نواز شریف واضح کړا چې پاکستان په افغانستان کې د یو خاص ډلې سره تړاو نه لري او د امن لپاره هر یوې ډلې سره خبرو ته تیار دي. ادارې لیکي کو کتلې شي نو د پاکستان خپل مفادات د یو متحد او پرامن افغانستان سره تړلې دي. که خدای مکړه د پاکستان په گاوند کې د امن او امان صورتحال خراب شي نو د دې واضح اثرات پاکستان دننه هم محسوسيږي. ادارې لیکي چې د سرتاج عزیز د افغانستان دورې نه دا امید لرو چې په کرزی حکومت به دا خبره واضحه کړی وی چې پاکستان په هیڅ صورت کې د افغانستان د نننی معاملاتو کې د مداخلت اراده نه لري او نه د کوم خاص ګروپ سره مرسته کوي. اداریه په اخیره کې لیکي چې حامد کرزی د ناتو فوزونو د وتلو وروسته ملکی حالات ښه کولو لپاره په خپل توګه مختلفو جنگي ډلو سره چې څنګه وغواړي نو خبرې اترې د ور سره وکړي او پاکستان د لړکې د کرزی انتظامی مرسته کولو کې کردار هم لوبولې شي خو په شرط د دې چې هغوی وغواړي. ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې وایي چې ملک کې د پشکال بارانونه یو وار بیا شروع شوې دي چې ورسره یو طرف ته د چتونو راپریوتو او بجلی کرنٹ لګیدو د لاسه بازي کسان مړ دي نو څه خلک بیا سیلابي چپو وړي دي او د دې سره سره پلارو کوڅو او سړکونو هم د اوبو ډنډان ولاړ دي کوم چې د حکومتي داوو رازونه کلا وهي. ادارې وایي چې د مردان کلپانې سیمه کې 15 تنه لاو شوې دي او د غرنګ نوخار سیند کې د اوچت درجه سیلاب دي او راتلونکي دوه درې ورځو کې د نور تیز باران امکان هم شته چې ورسره بعد بو ستا نور هم اوچته شي. ادارې مخکلي کې چې پاکستان کې هر کال بارانونه کیږي او ورسره سیلابونه هم راځي نو ځکه د سیلابونو او بارانونو کېدونکو مالی او ځاني زیان ته ناڅاپي افت نشو ویلې بلکې د دې نقصان کمولو لپاره د اثرناک اقداماتو ضرورت دی او خدای دې وکړي چې زمونږ انجنیران د خدای د رحمت په سم جوړ محفوظ کړي او دای د اولس په ګټه راوسته. چنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په لوی خارونو کې په یوټیلیټي سٹورونو کې د اړو نه پس وس وړي هم نه ملاويږي. اداریه لیکي کې غټ خارونو کې په یوټیلیټي سٹورونو کې د شیانو د نشوالي دا حال وي نو بیا په لوري پرتو سیمو او وړو کې خارونو کې د دې څه صورت حال وي. اداریه لیکي چې غوند ملک کې د یوټیلیټي سٹورونو په شمیره کې اضافه وکړې شو خو هغه بیا هم د اولس ضرورت نه پوره کوي نو خو بداوي چې نه صرف په غټو خارونو او کلیوالو سیمو کې د دې په شمیره کې نور اضافه وکړي بلکې د امروزه د استعمال سیزونو فراهمي ورته هم یقیني کړي نو دا شان بهر یو کس د دې نه فائدہ اوچته کړي.
دسمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
ورسپانه گلف ټایمز لیکي په لندن کې د اسلامي ستراتیژیک امنیتی ټولنیز او سیاسي چارو څېړنیزې ادارې په کانفرنس کې کارپوهانو خبرې وکړې. په غونډه کې په پاکستان، هندوستان او ایران زیاتې خبرې وشوې. چې پکې دا خبره مخې ته راغله، هند چې د افغانستان دننه په سرمایه کاری کې یو خاص ونډه لري، ځان داسې احساسوي چې یو خوا تکړل شوی دی. باوجود د دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له افغان طالبانو سره د خبرو په لړ کې هندوستان حکومت ته ډیر باور ورکړی، د کیری په خبره له افغان طالبانو سره د جوړجاړي د پروسې په اړه هند بې خبره پاتې کړل شوی. نوموړی زیاتوي چې له طالبانو سره د جوړجاړي په اړه د هند شکونه د دې هیواد له ایران او روس سره په اړیکو باندې بد اغېز پرې باسي. هند په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د مخنیوي لپاره ایران ته اړتیا لري. همداراز روسي میشت د افغان طالبانو یو وفد ایران ته سفر کړی وو او هلته یې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې وې. همداراز چین هم نیخ په نیغه له افغان حکومت سره پر رابطه کې دی او تیره میاشت د چین سرکاري خبري اجانس رپورټ ورکړی وو چې د هیواد اعلی امنیتي چارواکي په ستمبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی وو چې دارنګ له ولسمشر حامد کرزي سره وویني. یاد امنیتی چارواکي په خپلو خبرو کې ویلي وو چې دوی هیواد به د افغانستان په بیا ودانۍ کې په فعال توګه برخه اخلي. که یو خوا چین له کاروباري پلوه غواړي له افغانستان سره اړیکې ولري، نو بل خوا چین پر دې اړه هم اندېښنې لري چې پاکستان به طالبان کنټرول نکړي. او دارنګ دا هم اندېښنه ده چې افغاني طالبان به پاکستاني طالبان قابو کې رانولي، چې له وجې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړې راپورته کېدو خطر دی. غړو په خپل غونډه کې دا خبره ومنله چې د باثباته او خوندي افغانستان لپاره حل هم په دې هیواد کې موجود دی. بلخوا په یورو ایشیا جرنال کې لیکوال وکرم سود په خپل یو رپورټ کې لیکي، د هغه یو ملګری د تول چې د ابتابات تحقیقاتي رپورټ د 1901 د جګړې په اړه د حمود الرحمن کمیشن د رپورټ یاد تازه کړي. په دوانو رپورټونو کې پوس کمزور او ضعیف خودل شوی. مهمه خبره دا نه ده چې اوسامه وجل شو، بلکې تر ټولو غټه خبره دا ده چې اوسامه د پاکستان دننه نه کال کې ځان خوندي احساسو یا ورته داسې احساس ورکل شوی وو. په مقاله کې راغلی دی تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا اوسامه د پاکستان فوج په مرزي پاکستان کې پټ شوی وو او کنه. پوز د دې جوګه نه وو چې معلومه کړي اوسامه د دوی د کاکول پوځي اکیډمۍ څخه په لږه فاصله کې پټ شوی وو. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پوز چې د ټول قام د ژوند کنټرول کولو دعوه کوي، ممکنه ده چې نشي ویلې په دوی کې هغه سغدریزه درغله عناصر نشته چې اوسامه ته یې پناه ورکړې وه. یا دوی دا وایي چې دغه کسان درغل نه وو. نو د لیکوال په خبره په دې دواړو صورتونو کې پاکستان داسې حالاتو ته پاتې کېدی شي چې د دوی مشرتابه یې لیدل نه غواړي.
اردوونکو تاسو له اسرار المومن څخه د نړیوالو مطبوعاتو غټي برخه اوریدي. نړیوالو رپورټونو ته پس دوام ورکو. له اجمل لنس خبرو چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن چې هندوستان ته کوم سفر اراده لري، پاغه کې به هغه په هندوستان کې د چا سره ملاقات وکړي او کوم تړونونه به لاسلیک.
جو بایدن په تیرو درې لسیزو کې د امریکا د متحده ایالاتو لومړنی مرستیال ولسمشر دی چې هندوستان ته سفر کوي. نوموړی به له هندوستان سره د امریکا په دوه اړخیزو اړیکو سربیره په افغانستان کې د هندوستان پر رول هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. تر سفر مخکې د دوشنبه په ورځ ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره په مرکه کې جو بایدن ویلي دي دوی په افغانستان کې د هندوستان د رول کلک ملاتړ کوي. بایدن به په نوې ډیلي کې د هندوستان د صدر اعظم منموهن سنگ په شمول د لوړ پوړو هندي چارواکو سره وګوري او وروسته به د دې هیواد لوی تجارتي ښار ممبئی ته ولاړ شي او هلته به اقتصاد په اړه مهمه وینا وکړي. د فرانسې خبري اژانس په خپل یو رپورټ کې وایي هندوستان چې په افغانستان کې $2 میلیارډ لګولي، په دې هیواد کې د طالبانو بیا واکته ل رسیدو بیره لري. هندوستان ته د جو بایدن د سفر اعلان په تیر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دغه هیواد ته د یو سفر په محل کړی وو. جان کیری په دې سفر کې هڅه وکړه چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت په اړه د هندوستان اندېښنه راکم کړي. رپورټ زیاتوي چې جو بایدن به هم په خپل دې سفر کې له هندي مشرانو سره په کتنو کې هغوی ته ډاډ ورکړي چې امریکا به له طالبانو سره تر هغې د سولې په مهمو خبرو کې ښکیل نشي څو چې دې ډلې له تاوتریخوالي لاس نه وي اخیسته. د ټایمز اف انډیا ورسپانې سره په مرکه کې جو بایدن ویلي چې د طالبان غواړي د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې کوم رول ولري. دوی باید لال قاعده شبکې سره اړیکې وشکي او د تاوتریخوالي لملاتړه باید لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ته باید غاړه کېږدي. د جو بایدن په وینا دا به د سولې هر ډول جوړجاړي ته رسیدو لپاره د خبرو اترو یوه مهمه برخه وي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په دې مرکه کې همدارز ویلي دي چې په افغانستان کې د هندوستان د رول کلک ملاتړ کوي. دا نوموړي په وینا دا هیواد د خپل اقتصادي پیاوړتیا څخه د افغانستان د اقتصاد د ښه کولو لپاره کار اخیستلی شي او د دې لپاره داسې پروژې مخته وړي چې د افغانستان خلکو ته د یو باثبات او روښانه راتلونکي د جوړولو په برخه کې زموږ شریک هدف ته په رسیدو کې مرسته کوي. په ټایمز اف انډیا ورسپانه کې په خپل شوي مرکه کې جو بایدن ویلي د نړۍ دوه سترې ډیموکراسۍ امریکا متحده ایالات او هندوستان په خپلو کې د شریک کار لپاره پراخ ظرفیت لري خو باید تر دې ډیر څه وکړي. نوموړي همدارنګه لیوالتیا ښودلې ده ویلي چې غواړي د دواړو خواوو ترمنځ دوه اړخیز تجارت زیات شي. د جو بایدن په وینا سږ کال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 100 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د امریکا مرستیال ولسمشر ښاغلي بایدن په دې مرکه کې ویلي متحده ایالاتو د هندوستان د راپورته کېدو هرکلی کړی او دواړه هیوادونه له دې ګټه ترلاسه کوي. د جو بایدن په وینا د نړیوال اقتصادي ځواک په توګه د هندوستان راڅرګندېدل د 21مې پېړۍ له مهمو مسلو دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر به د چهارشنبې په ورځ د هندوستان د ممبئی ښار ته ولاړ شي او هلته به له سوداګرو او د سوداګریزو ادارو له مشرانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په پراخولو خبرې اترې وکړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو د پاکستان په ډیره غازی خان کې د یو پنچایت یا جرګې فیصلې په نتیجه کې وخزه سنگسار شوې ده. د ایشیا بشری حقوقو کمیشن په خپل یو بیان کې ویلي د دې خزې نوم عارفه وو او دا د دوو بچو مور وه. له هغې سره د موبایل ټلیفون موجودیت له کبله جرګې هغې ته د سنگسار سزا ورولې وه. د مشال لړیو همکار په امیر سهل د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د شریک مشر او د بشری چارو له کارپو کامران عارف سره خبرې کړې او لاغه نه په سر کې پوښتلی چې د پنچایت یا جرګو د دې فیصلو تر عمل کېدو مخکې ولې سرکاري ادارې څه اقدام نه کوي؟
چغی ته کله اطلاع ملو شي دا داسې یا فتوا جاری شوی دا یا د جرګې داسې فیصله ده نو په کار دی چې په دې باندې وخت سره اقدام وشي. او د دې یو بله طریقه دا هم ده چې کدی ته اول پته نه لګېدلی نو تر اوسه پورې داسې د یو پنچایت خلاف هم سوای د مختار مای کیس کې داسې اقدام نه دی اغسته شوی، قانوني کاروایی نه ده شوې، ځکه همدغه فیصلې بیا بیا کېږي. که یو ځل د واقع نه پس هم که په دې باندې حکومت څه قدم اوچت کړي او دې کې پروسیکیوشن وشي، خلک عدالت ته پیش کړی شي، نو زموږ په نظر کې به داسې دې کې کافي کمی راشي.
ښه ده، د پنچایت او جرګو فیصلې خو دغه ډول وي او بیا په پاکستان کې خو قانون هم موجود دی. پاکستان یو دولت دی، ریاست دی، نو خلک پنچایت او جرګو ته ولې ځي؟
خلک پنچایت ته ځکه ځي چې حکومت چې کوم انفورسمنت میکانیزم دی هغه داسې سخت دی نه د پنچایتو کاروایی باره کې. اصلي خبره دار چې پاکستان حکومت ته د پاکستان یو قانون دی، هغه لاندې هیڅ ته د حق حاصل نه دی چې هغه داسې قسم فوجداری سزا ورکړي. چاته تاسو خو د قتل او دغه خبرې کوي، دا سزا هم څوک نشي ورکول چې ته به یو غنټه یا دوه غنټه بندي په دې ځای کې.
کامران عارف صاحب، آیا تاسو د پاکستان په قانوني جوړښت کې څه تشایع خلاوی نه؟
پاکستان کې قانونونه ضرورت نه زیات دي، دا به زه نه وایم چې دې کې څه دغه دې کې څه خلا موجوده ده. زمونږ چې کوم هم د قانون سیستم دی، سیستم چلیدل چې دي دا ډسفنکشنل دی. زمونږ ادارې پوره طریقې سره کار نه کوي. دې کې وزه ټولو کې اول وایم چې دې کې زمونږ پولیس چې دی دا ډسفنکشنل دی، هغه انویسټیګیشن هم نشي کولی او هغه اکثر دا ټایپ سیزون هغه دا ځان ته یو مصیبت ګڼي چې مونږ داسې مونږ ته خبر راغی چې دا وشو، نو مونږ دا نه کول غواړو ځکه چې دې سره به مونږ ته کمپلیکیشنز پیدا کیږي. نو که پولیس والا او ورسره لوکل اډمنستریشن کدا د خپل کار شروع کړو نو کافي حد پورې به زه وایم چې دا انفورسمنت سیستم چې دی دا به ښه شي.
تاسو ستونزې
غواړم تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی دان اور اسپانه لیکلی د عرب هیوادونو خیریه ادارې د پاکستان او افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د توند روه فکر او ترهګرۍ د خورېدو سبب ګرځېږي او باید نړیوال هیوادونه دې مسلې ته زیات پام وکړي. په دې هکله د یورپی یونین یو رپورټ خپور شوی دی، د هغې غټې برخې له فرخنده وزیر څخه وو.
په ډان ورځپاڼه کې مرتضی حیدر لیکي د یورپی پارلمان د یو وروستي رپورټ تر مخه وهابي او سلفي ډلې چې د منځني ختیځ نه بهر دي د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې یاغي ډلو ته وسله ورکوي. دغه رپورټ تر روان کال د جون په میاشت کې خپور شوی. وایي په نړۍ کې یو مسلمان ملک هم د دوی د عملیاتو نه محفوظ نه دی پاتې، ځکه چې دوی تل په دغه هیوادونو کې خپل مخالفین د خطر سره مخامخوي او خپلو مرستیالو ته وسلې ورکوي. ډان لیکي په عرب هیوادونو کې خیرات ورکول وهابي او سلفي روایت مضبوطوي او له دغه سره په مسلمان ملکونو کې سختريزه اسلامي تحریکونه جوړيږي چې ورستو په نړۍ کې د خلکو او حکومتونو لپاره د خطر سبب ګرځيږي. په شام، مالی، افغانستان، پاکستان او انډونیزیا کې د خیراتي پیسو لوجې ترهګري ته وده رسي. دغه ترهګر ډلې نه یوازې بیا په مسلمان هیوادونو بلکې په یورپ او شمالي افریقا کې ترهګر پیخې ترسره کوي. ورسپان لیکي په تیلو مالدارا د دغه عرب هیوادونو نه راپورته کیدونکې خطرې ته نړیوال هیڅ پام ان ورکوي. ډان لیکي د یورپی پارلمان دغه رپورټ په دې لړ کې لومړنۍ خبره نه ده، بلکې د نوړاندې هم په 2016 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د سعودي عرب نه یو شمېر ادارو سره مالی مرستې په نړۍ کې ترهګري او توندروي خوروي. او د یورپی پارلمان دغه رپورټ وایي یوازې سعودي عرب لس ارب ډالرې د خپلو خیریه ادارو له لارې د وهابي نظریې د خورولو په لړ کې خرچ کړي دي. دا شان قطر چې یو وړوکی ملک دی، خو په شام او لیبیا کې د وسلوالو ډلو مرسته کوي او له دې سره په هیوادونو کې بدامني خورېږي. ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې بیا د سعودي عرب د خیریه ادارو له لارې توندروي د 1970 په لسیزه کې خورېدل پیل شوه. په پاکستان کې په دغه موده کې سعودي عرب داسې یو شمېر خیریه ادارې جوړې کړې او دوی ته به په اربونو ډالرې په افغانستان کې د شوروي اتحاد خلاف د جنګېدلو لپاره ورکولې. په افغانستان او پاکستان کې عام ولس پر دې خبره هیڅ نه دی خبر چې د عرب هیوادونو د دغه خیریه ادارو له لارې دوی د امنیت سخت خطر سره مخامخېږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
زوسته وکړ نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ. بالکل اوریدونکو، تاسو له مشال د ریډیو څخه بلابل خبرونه اوریو، پاغه کې و دغه سي د بحث خبرونه هم د چباغه کې مونږه ملمانه راوړ او تاسو په مشکلاتو تاسو د ورځې په تودو موضوعاتو باندې غوي خبرې کوي او تاسو ځینی اندېښنې او پوښتنې جوابي. پېښور پریس کلب کې د دره دمخیل اخوروال قام سره تعلق لرونکي قبایلي مشرانو یو خبري غونډه کړې ده او دا چې په دغه خبري غونډه کې څه څه ویل شوې دي د ابد خالد خان په دې رپورت کې وره.
د در ادم خیل اخوروال قام سره تعلق لرونکي ګنشمیر قبایلي مشرانو په دره کې د کویلي قانون یو خاص ټولګي ته پولیس ورکول مخالفت وکړو او ادعا وکړه چې د غلیز د قام په خوخه نه دی ورکړل شوی او کچره مقامی انتظامی د کویلي د قانونو دغه معاهده ختم نه کړه نو دوی خپل احتجاج تر اسلام آباد پورې غځوي. د دغه قانونو په حق لا یو ځای مشر محمد حسین وای
بنیادی تور د کویلي چې د 1968 کې د ځکه دریافت شوی او 2003 نه په دې ځوانه کار شروع شو د کویلی ډېر غټ ذخایر دي. د ځکه موجوده وخت کې خدای تقریبا 35 قانون دي، خو کله ټولي ایریاز کې قانون ولګي دي نو تقریبا 150 پورې قانون په دې ایریا کې دا لګیدل شي. دا خدای د خلکو قبضه کړي دا نور خلک غزل پرېګدي نه دی وجنه چې کوم دا کنه نه سرمایه کاری کې دل شي نه کویلا صحیح ته پراپر طریقې سره وکړي شي.
دا شان یو بل سپینګری چې د اخوروال کام سره تعلق لري وایي کچر انتظامی دغه شخړه هواره نکړه نو په دا قانون د قانون په مینس کې جنگ هم کیدی شي.
حبیب خان حکومت لا ولدا پیل کوي چې د شخړې حکومت اوري کی خبره انتظامی له ویل چې جنگ کې ګټه نشته په جنگ کې نقصان او کبیره کې نه مجبورین په جنگ کو.
په در ادم خیل کې د کویلې د قانون د فوزی عملیات په سبب د سمودي د پاره بند او بیا څه وخت پورې په دغه قانون وسلوال طالبان هم قبضه وو. د دې خبرې پخلی د اخوروال کام یو مشر هم کوي او وایي
نوم دا ملک امان الله قوم اخوروال ګړی خپل سره تعلق لرم. دې کې خب بندازه کولا پراته دي نه عموم مخکې لرګه امورته کورونا پراته دي په خاني زوینا پراته دي. دا ویل غوړو چې دا کار مو په خپل چلول غوړو. دو خلکو په مو باندې منرالو طالبان رو وچولو چې طالبان رو وچولو په غیب بعد په مو باندې دا بند شو 2003 وچ بند شو طالبان په زبردستی دا شاو خپل
د در ادم خیل سیمینار اغری دغه مشرانو دا هم اویل چې دوی غواړي چې مقامی انتظامی او پیښور کې فاټا سیکریټ چارواکو سره ملو شي چې د غلیز په حق لا خپل اندېښنې ورته وړاندې کړي. خو بیا د فاټا سیکریټ د مدنیات محکمې یو چارواکي مشال ریډیو ته اویل چې دوی سره د دغه لوزنامې یا لیز ریکارډ پروت دی او په کار ده چې دغه مشران راشي او خپل تسلی وکړي.
ډیلیګیشن شکل کې راځي یو څو مشران راځي په لږه کسان چې په خبره باندې مطلب چې اړي چې دا خبرې خکول شي هغه اګریمنټونه شته پریکات پاتې دي دیو ته باقی د ځخصونه د دې مشرانو.
خو بیا د اخوروال کام ځنې مشرانو دغه تورونه ولګول چې په دغه لوزنامې د دوی نه پټګې د ځخصونه اخیستې شوې دي او بیا دغه لیست د 2003 نه تر 2011 پورې او چې د هغه میاد ختم شوې دي او دوی کویلا کمیټې سره نوې لوزنامې ته بالکل تیار نه دي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعې پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال.
اوریدونکو اوس هم د روژې مبارکې د فضیلتونو د لړۍ په برخه کې د ډاکټر میراج الاسلام خبرې اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دا روژې عام ولسته درس ته دی چې د کې صبر او برداشت راشي. صبر څه ته وي اوس؟ صبر دې ته نه وي چې سړی مونږ په باندې تکلیفونه راشي نو مونږ ښه سترګې چې کوم دی هغه زمونږ د اوښکو نه تشې شي څوک ګریوانونه ویښته دا ټول یو بل له ځانه راکېږي او چې سترګو کې کله اوښکې وچې شي بیا وی صبر وکړو. نو د صبر اصول اصل کې دا دی چې صبر عند اول الوهله د صدمې لومنی وخت کې چې کله ځان باندې کنټرول وکړي دې ته صبر وي او بیا صبر جمیل دې ته وي چې هغه کې مخلوق ته شکایت نه چې مخلوق ته شکایت نه کوي. دا نه چې روزه دې نیولې یار بس ته ګرمه نه خراب شو او یار بس دا په تندې دې 12 بجې او زمنګ ته به سوچ غټ کار دې کړی. حالانکه منګه ډېر زیات کمزوري شو په باندې الله پاک دې لوی نعمتونه دي په کار چې انسان لږ ځان سخت کړي. مونږ خو یې سي کې پرتی یو بهر نه وځو په دې روزو کې به خلقو سفر کولې د سفر خپل احکام دي. په دې روزو کې غزوات شو دي غزوه بدر چې کوم دی هغه روزه و رمضان نو هغه هیټ ته چې وګورو هغه موسم ته چې وګورو بیا خپل ځان ته وګورو نو مونږ کې هغه صبر او هغه برداشت پکار دې چې مون کوشش وکړو چې کم از کم ایمیټیټ حقوق کنه. نو دې کې چې کله په خپل سړی کې دا صبر او برداشت راشي نو دا معاشري چې کم ضعیف او کمزور وګړي دی نو دا هغه په باره کې به احساس وشي چې یاره ما سره روټه ما نه خوړه نو زما خو ډېر عجیب کیفیت جوړیږي ما وبو نس کلی. نو دې سره د ریسورسز شیر کولو سنس شروع کیږي په سړی کې ډیولپ کیږي او د اسلام زمونږ عقیده دا ده چې د ریسورس اصلي مالک الله پاک دی. زه ته بل څوک مونږ مجازي مالکان یو. په دې وجه اسلام کې چې کوم د ریسورسز شیر کولو کوم فلسفه ده او یا کوم خبرې دی کې بنیادی طور دا ده چې یو خو فرض دی یا ته مونږ زکات وایو بل ته مونږ صدقه یا نفل وایو. نو هغه نفل دا دی چې سړی به خدای پاک چې د چانه ګناه وشي نو یاره ته غلام آزاد کا. خدای پاک د غریبانو ډېر سخت ملګری دی. اوس خو غلامان ملمانه تصور ختم شو ځکه چې اسلام راغلی دی پرو چې دا ختم کړي او ختم یې کو بل څه ګناه وشي یاره غریبانو روټه او خروا فدیه تون طعام مسکین مسکین له خوراک ورکا نو دا ریسورسز شیر شي چې دا ریسورسز شیر شي د تمنګا استلاکی د دې ټرمینالوجي د انفاق فی سبیل الله دا الله پاک پلار کې پیسې خرج کول نو دا ډیولپمنٹ پسې کیو شو دا ډېر ښه ډیولپمنٹ ته خدای پاک غسړی نه خو خچ جیب ته لاس نه رسی بخیل سړی د خدای پاک نه خوښ په دې وجه رسول الله اسلام اسیم سخیو خو پروژه کې به زیات سخی شو او په دې وجه بیا په دې کې اصول لري چې من فطر صائمن چاچی یو روزه دار باندې روزه ما تکړه نو د د ام اغه مر اجر دې سمر چې دې روزه نیو د دې روزه دار چاچی روزه نیولې د اجر دې نو اي کې ټوله فلسفه ده چې د خپل مهنتو کو ځان استړی کو ترکاری په خکړه نه سوانه بجلی شته نه ګیش ته بیا هم د چې کوم نه چې تغم کو ترکاری تیار ترکاری تیار نوړې بل لور کړه نو دا ډېر لوی اجر دی بل الله پاک دا مینا محبت یو زواله دا خدای پاک دې ته ډېر زیات خوشاله دي دا د جمعات ته چې منزل زیو دې کې ثواب لري ته نو دې کې فلسفه دا چې د خدای پاک انساني ګیدرین خوخي چې په مینا محبت باندې نو څه چل بده کې نشته نو دیکی ام یو گیدرنگ راشی دلته کې منګه خو خاص کر پښتنو معاشره کې منګه ځان تر وجه ډیره زیاته ګرانه کړی ده دولس بجو نه پس دی وسړي حال غیر شي نو په کار ده چې په ځان باندې مونږ کنټرول کو خځه سره ماشومانو سره کور جنگونه کوي ته په سوچ یوازې د روزه نیولې ده دا روزه په خدای پاک خرڅول نه دی په کار په دې کې په کار ده چې سړی کول شي ځکه چې د روزه هم مقصد دا ده چې ستا اعصاب او اعصابات د رګونه مګونه ته ځان کنټرول کې عقل کنټرول کې نو چې یلا کله دا مقصد حاصلېږي نه نو مطلب دا شو چې بیا زه روزه ما نه دی نیولې
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اور زم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو په د اخیری غړې ده په اخیری شیبو کې لمنور شاه د خبرونو لنډې زور
په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په دفتر وسلوالو بیګا د ماخامه برید کړی دی چې په کې دغه ګوند دوه پلویان وژل شوي او 15 نور سخت جوبل شوي دي دغه پیخه بیګا د روزماتي نه پاس د دغه خار په ګلشن بونیر سیمه کې رامسته شوي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی سره یې ملاقات ګټور وو او نوموړي پاکستان ته د سفر کولو بلنه منلې خو د سفر کولو نیټه به ورسته پډاګه کوي نن د کوټي خار په کنداري بازار کې نامعلوم وسلوالو په یو ټیکسي موټر ډز وکړ چې پکې ناز دوه تنه شیا مسلکه هزارګان وجل شوې دي د افغانستان پارلیمان د هیواد وزیر داخله د خپل سوکې نه لری کړی دی نن پارلیمان په هیواد کې مخ په زیاتیدونکو ناامنۍ او د داخله چارو وزارت کې د اداري فساد لوجه د غلام مجتبی پتنګ خلاف کاروي کړي او د دغه ایوان په 250 غړو کې یو سل شپږ ډیر شو د نوموړي خلاف رای ورکړي د امریکا نائب صدر جو بایدن د نن نه د هند سره ورځنی سفر شروع کوي چې مقصد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي او اقتصادي تعلقات ته وده ورکول دي د چین چارواکي وايي په ګانسو صوبه کې د یوې تیز زلزلې لوجې لک تر لګه 15 کسان مړه شوي او په 100 نور جوبل شوي دي د عراق د بغداد خار په دوه بیلابیلو جیدونو وسلوال بریدونو کې د امنیتی ادارو لکتر لګه 15 غړي وجل شوې دي نن عراقي چارواکو ویلي بیګا د شپې وسلوالو ابو غریب او تاجی نو می جیدونو کې غیر د خپل ملګرو خلاصولو لپاره د غبریدونو تر سره کړی وو
اورزن کول منور شامو د خبرونو لنډیز ورداو دا همدې سره د نن ورځې د مشال ریډیو خبرونه پاتې رسیږي سبب بیا د نورو خبرونو سره راځو اوس په همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه واوري خرو جماعت ولرې ز بشیر غوښته سمخه حکم خدا پامه